خوځښت کمیږي، دوی به ډیر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي، کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي، په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی، لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ کوم، او ډېری وخت دا نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره، لکه چې تقسیم اوقات باید داته لر، که بی نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پاملرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته انټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي، هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې واره سترګې وځمبي چې سترګې وچنې شي. او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کیننی، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړې په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي، اوس خو په هره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
څنګه دي څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغوړو ثبوت کو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي و انتظایي ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونشو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخ باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي، یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر موثر به و. اوس داسې یو ځای کې دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي. دا ټول هغه ستونزې چې ورسره دی بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باوري کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ، دا هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه دی. بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید، یا هغه څه چې نهیلستی فلسفه کې راځي چې پوچی سره مخ کیږي سړی، او په ځوان ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري له مختلف زاویونو دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې اخر بل اخر ووي چې وخت مې هسه تیر شو، ځواني مې هسه تیره شوه، او هغه څه راست راغلي و هسه بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه کم دي، فکر کوم دغه شان ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چرټ ونه کړي، ډېر مصروف نه سي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک وغواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغو کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کېږي چې مونږ که یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري، دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ سره تللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ضایع کېږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چاخې کې پاتې کېږي، نور هېڅ شی نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوې ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغه مختلفو عناصرو پدیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نور ټولو کارونو ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره، د دې شانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي. پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنه او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
انجینر عباسین بهیر نږدې میاشت توړاندې د ننګرهار خاروال شو. هغه ژمنه کړې چې له فساد سره مبارزه کوي، عایدات به لوړوي او ښاري تنظیم به مراعتوي. خو داسې مهال چې یوه عایداتي اداره په پور کې ډوبوي، څه ډول د هر څه ممکن دي؟ ولې ننګرهار سره له دې چې ډېر کوچنی ښار دی بې نظمه دی؟ دا او نور ګڼ موضوعات نن د حقیقت سره خپرونه کې له خاروال عباسین بهیر سره تر خبرو او بحث لاندې نیسو. خاروال صاحب، ښه راغلاست. اجازه راکړئ چې زه پوښتنه وکړم، وروسته له دې چې تاسو خاروال سوئ، د ننګرهار یا د جلال آباد ښاروالۍ کې څه بدلون راغلی؟
ډېره مننه. اول خو ستاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کله نه چې زه خاروال شوی یم، ډېره مهمه دا وه چې د خاروالۍ د اداره چې ډېره خوره وره شوې وه، دا راټوله شي، بېرته یوټیلایز شي، د دوی انرژي توحید شي او د کار دپاره په استعمال باندې واچول شي. نو اولنی کار مې دا وکړ په یوه میاشت کې چې د داخل نم د ټیم او د تعهد روحیه ژوندۍ کړله چې کار وکړو د جلال آباد د ښار دپاره.
د دې تر څنګ تاسو دوه نورې مهمې ژمنې کړې وې چې په دې اداره کې به له فساد سره کلکه مبارزه کوي او عایدات په لوړ وړي. آیا معلومه شوه چې په ننګرهار جلال آباد ښاروالۍ کې فساد شته؟
په ټولو دولتي ادارو کې د فساد نه سترګې پټول به دغه حقیقت نه وي، خو دا دا یو واقعیت دی چې د افغانستان په ادارو کې او بخصوص په عایداتي ادارو کې لکه ښاروالۍ دی کې د فساد دپاره زمینه برابره ده. او هغه دا دی چې څه نیمګړتیاوې په سیستم کې شته چې سیستم دومره کمزوری دی چې دا خپله د دې لپاره د دې باید شوی دی چې هغه څوک چې فساد کوي هغې ته نه په اسانۍ باندې استفاده وکړي. یو دویم دا دی چې ځینې خلک چې خپله په فساد باندې اخته وي، هغوی تل غواړي چې په یوه لاره نه، په یوه لاره باندې د فساد دپاره ځان ته زمینه برابره کړي. متاسفانه په جلال آباد ښاروالۍ کې هم دغسې ستونزې وي، او یا ممکن اوس هم اوسي، خو موږ به په قرار قرار کار کوو په تدریج سره چې د فساد دغه کچه ګراف چې د ښاروالۍ په اړه د خلکو په ذهنیت کې تصور شوی دی دا به ورو ورو راکم کو او هغه ځینه ما په نخ کړی دی په دغه یوه میاشت یا څه باندې یوه میاشت اردوونه کې چې په دغه اداره کې زه پاتې شوم چې کم نقاط د فساد زمینه ده یا د فساد لپاره زمینه برابره کړې ده نو په هغه نقاطو ما کار کړی او زما د تمرکز لاندې دي تر څو وکولی شو د هغه ناحیو نه د فساد کم تصور چې دی هغه راکم
کړو. دا نقطې د ښاروالۍ دننه په لوړه سطحه کې دي او کله ښاروالۍ دوانې په ماموریتونو کې
معمولا یو اداره چې د ښاروالۍ د چتر لاندې یو اداره یا یو برخه اداري چې کار کوي او په هغې کې دغسې موارد موجود دي نو د هغې دپاره موږ کار کوو. یعنی زما هدف دا دی چې د ښاروالۍ په ځینو برخو کې دننه دغسې موضوعات موجود وو بهر هم شته ځینې مسایل موجود دي چې موږ په هغې باندې کار کړی دی او د تمرکز لاندې دي چې د فساد دغه پکې راکم.
ښاروال صاحب یو مهم بحث د ښاروالۍ پورې البته پورو چې نږدې ویل کېږي له 3 میلیونه ډېره دغه افغانۍ د اداره پوره وړې ده په دې برخه کې هغه حقیقي موضوع څه ده ولې یو عایداتي اداره په داسې ادارې بدله شي چې پوره وړي شي؟
ښاروالۍ نیمه تصدي ده او د دې ادارې ټارګټ دی چې په کال کې د ځان لپاره یو ټارګټ ټاکي چې موږ دغومره عواید باید ولرو او دغومره زموږ باید مصارف واوسي د عوایدو په اندازه مصارف. بیا په دې مصارفو کې موږ یا دا د بودیجې په برخه کې موږ دوه قسمه بودیجه لرو یو عادي ده چې نورمال اداره په هغې باندې ساتل کېږي او دویمه برخه د بودیجې چې ده انکشافي ده چې موږ په ښار کې انکشافي کارونه وکړو. متاسفانه په تېرو کلونو کې دوی ته پام ډېر نه دی شوی چې موږ څومره انکشافي بودیجه لرو مګر پروژې په پام کې نیول شوي دي چې د دغه انکشافي پروژو بوج چې د مثلا د 9 مالي کال نه 9 تا د 9 مالي کال نه 9 تا د 9 مالي کال نه دا د اوس 1400 مالي کال ته انتقال شوي دي او دا جمعا 370 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې دي چې ښاروالۍ پوره وړې ده او په دې کې څه کارونه سرته رسېدلي دي چې هغه تقریبا د 120 میلیونه په ډالرو کې انکشافي کارونه پای ته رسېدلي. باید دا ووایو 120 میلیونه موږ قراردادیانو ته پی کړو وری کړو تادیه کړو او د 300 په حدودو کې دا داسې دي چې پروژې د تیرو مالي کالونو نه دغه 1400 مالي کال ته انتقال شوي دي چې په هغې باندې هم کارونه تقریبا په خلاصېدو دي. نو د دوی چې دا پروژې خلاصېږي باید دوی ته موږ دغه رقم تادیه کړو په داسې حال کې چې موږ سږکال یوازې د 470 میلیونه افغانیو اټکل
کړی دی د عوایدو برخه کې. ما د همدغه عوایدو بس په باره کې پوښتنه کوله چې په 1400 میلادي کال کې دا ټارګټ وړاندې په 99 کال کې څومره و چې سږکال دومره هدف راکل شوی؟
په 1400 مالي کال کې موږ په حدود د 160 میلیونه افغانیو په حدودو کې کسر لره. یعنی د اټکل نه موږ دومره کسر د عوایدو کړی و دومره عواید هم کم ترلاسه کړي وو د اټکل شوي رقم نه. او دلیل هم دا وو چې د کورونا وبا د راتګ سره سم په ښار کې عایداتي زموږ ځینې ثابتې او یا غیر ثابتې عایداتي سرچینې چې وې هغه ودرېدلې د هغې نه عاید ونه شو. همدا ډول په حدود 40 نه تر 45 میلیونه افغانۍ یوازې د لس پلورونکو نه عاید راته چې تېر کال د عاید نه و راټول شوی نو دا د دې لامل شو چې د بودیجې د کسر سره مخ
ښاروال صاحب یو مهم بحث په ښاروالۍ کې دننه د بستونو تشه ده چې بستونه شته ولې د ګمارنې پروسه پکې لا هم په سم ډول باندې نه تطبیق کیږي؟ ویل کېږي چې لاویا او زیات بستونه خالي دي په ښاروالۍ کې او وړاندې اعلان شوي هم دي، ولې د ګمارنې بهیر نه دی پیل شوی؟
اصلا داسې نه ده چې دلته بستونه خالی دي. خبره دا ده چې د 99 کال کې چې کوم تشکیل پاس شوی دی هغه په هغې کې ځینې بستونه تضعید شوي دي، نوي ایجاد شوي دي چې د هغې دپاره باید کسان استخدام شي، او د دې تر څنګ په ځینو بستونو باندې حکمي خلک مقرر شوي دي چې د پی آر آر پروسه پې نه ده تطبیق شوي، یا د ملکي اصلاحاتو د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو پروسه پې نه ده طی شوي. نو په دې اساس باندې د ښاروالۍ 102 بستونه اعلان ته تللي دي چې د شارټ لیسټنګ پروسه جریان لري، سره د دې چې اوس د موقت وخت لپاره لږه توقف شوې ده، خو بیرته به دا پروسه پیلېږي او دغه 102 بستونو ته به د امتحان د لارې نه کسان
استخدام. ښاروال صاحب، یو مهم بحث په ننګرهار کې د ښاري تنظیم دی، ښار خوراک کوچنی دی اما د خلکو ګڼه ګوڼه، تګ راتګ، د موټرو ازدحام، او یو لوی ستونزه البته د ریکشاو چې په جلال آباد کې له نږدې 1500 زیات ریکشاوې تګ راتګ کوي، د تنظیم لپاره څه پلان شته؟
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو دپاره جوړ شوی دی چې اوس پکې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسېږي، تقریبا د 1.5 چندو نه زیات خلک اضافه اوسېږي په جلال آباد ښار کې. د دې دپاره به یو څه سخت وي چې دغه د نظم او د پراختیا په برخه کې مونږ لګیا یو کار کوو چې ښار ته وسعت ورکو، پراختیا ورکو. هغه پلانونه د مخې نه شروع شوي دي او مونږ هم اوس تر لاس لاندې نیولي دي چې ښار انکشاف ته دا کې. خو که دغه موجوده ښار د نظم او د تنظیم په باره کې خبره کوو نو پرته د شکه چې مشکلات ډېر دي. زمنګ خلک د غربت او د فقر سره مخ دي، دوی راغلي دي د ښار په واټونو باندې، په پیادرونو باندې، د سړکونو باندې دوی لاس پلورونه پیل کړي، د تختونه ودرولي، کراچۍ دي، لاسګاډي دي او بکسي دي چې دا د ښار د ازدحام او د ګډي ګوډي سبب شوی دی، ځکه پیادرونه معمولا د پیاده خلکو په مخ باندې بندی یا کم تګ راتګ کېږي پکې. نو خلک راوختي دي سړکونو ته، په همدې شکل ځینې لاس پلورونکي په سړکونو ملاړ دي چې د ترافیکي بندښت سبب ګرځېدلي دي. اوس موږ کار کوو په دې کې، داسې هم شوي چې پلو لارو ته دوکاندارانو خپل مالونه راایستلي دي، 50% رش دوی جوړ کړی. موږ غواړو لومړی کار د دوی سره دا ځل وکړو چې د دوی خپل حریم ته ننوځي د دوکان او خپل لارې خوشي کړي د خلکو په مخ باندې. نو دې سره به په خپلو لارو باندې 50% ازدحام کم شي، او په دویم ترتیب کې موږ د لاس پلورونکو لپاره په پلان باندې کار کوو چې دوی ته اساسي حل لاره پیدا کړو. ځینې کوچې، فرعي کوچې چې هغه د ترافیکو په مخ باندې د پخوانه تړل شوي یا تګ راتګ پی نشي کولی، موږ غواړو لاس پلورونکي په هغې کې تنظیم کړو، او د دې تر څنګ ورته ځانګړي مارکیټونه جوړ کړو چې د ښار ټول لاس پلورونکي په دغه مشخصو مارکیټونو کې ځای په ځای کړو.
زه یو لنډه پوښتنه کوم، همداسې لنډ ځواب مو ورته ښاروال صاحب کرا کوي، تر ډېره پورې د ښاري تنظیم په برخه کې ستاسو کمیسیون چې ښار ته راوځي د همدا پیاده روانو نه او دوکانونو د مخې نه خلک لري کې، همدارنګه خوراک فروشي چې سړکونو په منځ باندې ولاړ دي، البته لاس پلورونکي مې هدف دی، اما اساس له تګ وروسته بیرته دغه کسان خپلو ځایونو ته راځي. د پیشو مګر دا کیسه به تر کله روانه وي؟
اصلا ستونزه دا ده چې د یو اړخ نه کار نه کېږي تر هغې پورې چې دویم اړخ یعنی ولس هم موږ سره همکاري ونه کړي. د ښاریانو همکاري چې ده دا ډېره ضروري ده د ښار د نظم په راوستلو کې، د ښار په تنظیم کې. نو زمونږ هیله دا ده چې ښاریان موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي، او لکه د مخه مې چې یادونه وکړله چې موږ اوږدمهاله پلان لرو، نه غواړو چې دغه د منډو رامنډو کیسې بیا تکرار شي. غواړو چې دې ته اساسي حل لارې پیدا کړو، او د مخه مې وویلی چې په فرعي کوڅو کې به دوی تنظیموو، او د دې تر څنګ دوی لپاره مشخص مارکیټونه جوړو چې هغې کې ځای پذیر شي.
د جلال آباد ښاروال انجینیر اباسیر بهیر، ډېره زیاته مننه.
کورم ودان.
زخو شرابیم، زخو شرابیم، شیخت سرا سرا جان پڑے برخی ازلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے. زخو شرابیم، شفقت سراسر جان کرے برخی ازلی دی کشف ماد زان پر انکرے زخو شرابیم دل درد غانم پخار یو مذہب کے ستاز دستا خبری چی نقلون رنگا رنگ دے ستاز دستا خبری چی نقلون رنگا رنگ دے اوز خوش رابیم زخو شرابیم شیخت زرا سر جان کرے برخی ازلی دی کشک مادت زان پران کرے زخو شرابیم خلوت کی شیخ سود یہ رات توائے کشینے خلوت کی شیخ سود یہ رات توائے ولی پخفل زاندہ حسی عرق جہان تنکڑے ولی پخفل زاندہ حسی عرق جہان تنکڑے اوز خوش رابیم شرابیم شیخت سرا سر جان کرے برخی ازلی دی کشک ماد زان پر انکرے زخو شرابیم